سلامونه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې ز سفی ولستان ایگزایمو ده په بخنه سره په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې ز سفی ولستان ایگزایمو ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاستو ایم پایل خبرونه کوو د افغانستان په ختیځ کې مرګونو زلزلو لکتر لګاته 112 کسان وژلي او څه باندې 2500 نوري ټپیان کړي دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې دغه خبره وکړه خو هغه وویل چې دا ارقام ممکن تغییر او تبدیل شي ځکه چې لا هم ژغورونکي ټیمونه په کار لګیا دي او ځینو صعب العبورو سیمو ته رسېدل ژر ممکن نه دي لږ تر لږه 2500 کسان ټپیان شوي هم دي ډېره مرګ ژوبله د کونړ ولایت په نورګل مزار دره څوکۍ وټاپور ماڼوګي او چپه دره ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتې ده اخوا په ننګرهار کې هم 12 کسان وژل شوي او 255 نور ټپیان دي ذبیح الله مجاهد په خپل خبری کانفرنس کې په دې اړه باندې ویلي
ځینې کلي داسې دي چې تر اوسه پورې هغه شهیدانو ټپیان تر خاورو لاندې دي هغه لا نه دي ایستل شوي او دې سره ارقام تغییر کوي تر اوسه پورې زموږ ته کوم ارقام رسېدلي دي غواړم تاسو سره شریک کړم کونړ په کونړ کې په عمومي ډول باندې تر اوسه پورې د 800 شهیدانو راپور لرو انا لله و انا الیه راجعون همدا ډول 2500 نفره ټپیان شوي دي د پیښو محل نورګل ولسوالۍ ده څوکۍ ولسوالۍ وټپور ولسوالۍ ماڼوګي ولسوالۍ چپه دره او نورې سیمې
ویرشته چې د مرګ روبلو شمیر لا پسې زیات شي په لغمان نورستان او پنجشیر کې هم دغې زلزلې ګڼ خلک ټپیان کړي دي او یو شمیر کورونه یې ویجاړ کړي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش له زلزله ځپلو افغانانو سره خپله خواخوږي ښوولې ده هغه ساعت مخکې په ایکس پاڼه لیکلي چې ټپیانو ته د عاجل شفا هیله لري ښاغلي ګوتریش ژمنه کړې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ګډې ډلې په کار بوختې دي او له زیانګالو سره د مرستو لپاره به هیڅ راز هڅه ونه سپموي په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته رسېدلی او اسلام آباد ویلي چې سر له نن نه به دوی افغانستان ته ستنوي ملګرو ملتونو ویلي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1.5 پای ته رسېدلې خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې وه بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو اړتیاو ته د رسېدو لپاره په نړیوالو د مرستې غږ کړی دی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلی د هیواد د پارلمان د پخواني رئیس اندری پاروبی د وژنې په تور یو مشکوک کس نیول شوی دی اندری پاروبی د تیر شنبې په ورځ د لیوی فخار په یو سړک کې په ډزو وژل شو زیلنسکی تیر شپه پرته له نورو جزئیاتو خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو او د اوکراین او د امنیتي خدماتو ادارې مشر واسیل مالیویک د اندری پاروبی د وژنې په تور د یو شکمن کس د نیولو راپور ورکړی دی زیلنسکی د دغه نړیوال شهرت لرونکي سیاستوال قتل وحشتناکه وژنه بللې وه او ویلي وو چې ټول اړین ځواکونه او وسیلې به د مجرم د نیولو لپاره وکارول شي 45 کلن اندری پاروبی یو مشهور سیاستوال او د اوکراین د 2013 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې د موسکو په لوی حکومت خلاف پاسون کې چې د میدان انقلاب په نوم پیژندل کیږي مهم رول درلود او نن ماښام به د افغانستان او متحده عربي اماراتو ټیمونه د کرکټ شلووریزه لوبه وکړي دا د افغانستان پاکستان او اماراتو د درې اړخیزې لوب لړۍ یوه لوبه ده چې نن به په شارجه کې ترسره شي افغانستان تر دې مخکې یوه لوبه له پاکستان سره کړې وه چې بایللې ده پاکستان له اماراتو هم یوه لوبه ګټلې ده تمه ده د افغانستان او پاکستان ټیمونه دویمه لوبه سبا ماښام وکړي
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مندم تاسو ټول را ته جوړ رو خو خوشاله اوسئ یو ځل بیا تاسو سره غلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونه ته هیله مندم چې د نننۍ خبرونه تر پایه هم ما سره ملتیا ولري او ریدونکو اوسئ نن هم یو دروند او قدرمن میلمه لما سره په خبرونه کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم خاغلی محب الله زغم د افغانستان افغانستان لتکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو، دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده، په دې به هم پوسو، او د خوښي سندرې او سندرغاړې څوک دي دا به هم واورو. راغلاس وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامت سیجوش مننه دی بلنه نه کوردم.
ډیره مننه. په لومړي سر کې راته وایسته چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي؟ انشاءالله هر څه ښه دی، سم دی. د مسافری دغه حالت تاسو په ژوند، په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی، هغه مسلک مو دی، لیکوالی په برخه څومره اغیز کړی دی؟
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي، په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو، اجتماعي اړیکې مو زیات دي، بېخي نابلده کسره چې مخامخ کېږو، خبرې اترې او مجلس ورسره کوو، او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي، وخت نا وخت مجلسونه ورته وي. دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي. دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې، نو دا تاوان په سړی باندې اثر کوي، سړی لږ ځوروي. او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې، زده کړې، مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي، او هغه ډېر زیار غواړي، ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي. نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي، خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري، او د چارواکو چلند ته چې ګوري، بیا په همدې عالم شکر باسي.
زغم صاحب، څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاست او په بهر ملکو کې ژوند کوئ؟
تقریبا سباندې درې نیم کال کېږي چې له وطن راوتلی یم.
باندې درې نیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل، هغه سي وړې وړې لیکنې هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سي کوي، د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلای دی په همدې موده کې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغه سي نیمګړی پاتې و، هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې. او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي، یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی. نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ولیکئ؟
دې باندې مې خو لا فکر نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی، په دغسې حالت کې څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا همګړۍ داسې څه
زه غواړم په دې پوه سم د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل یې دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم داسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاسو راخلي یو ناول، یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوي؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که په هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی آسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دوی غږ بیخي نه اورم، خپل ځان کې ډوب یم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلې دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي، په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه، د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر،
او د ناول لوستل همدغومره خوندور وي، همدغومره علاقه مند کیږي انسان ورته، لکه څنګه چې تاسو لیکي او تاسو ته په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسې، څو کلن وسته، له کومې مودې راهیسې تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخت مو شروع کړې ده، او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلي وو؟
نورو اکثر لیکوالو مختلف نه دغه لیکوالۍ پیل مې، اکثر لیکوال په کمکینی عمر کې، په زلمیتوب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 10 کلنۍ، 15 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه، تر هغه مخکې مې څه نه ولیکلي. هو نو دا دیارلس سوه څلور اتیا یم کال وګومان کوم څلور اتیا او پنځه اتیا یم کال و چې لیکوالي مې پیل کړه.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړ؟ ولې مو په څلور دیرش کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زه مې ورته تخنیدر په زلمکیتوب کې په اتم نهم صنف کې چې وم هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لاندو کیسو کتابونه لوستل، مثلا دا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې دی کنه، یا د بازار د ځینو ایرانی لیکوالو هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل، هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما وو، هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت د ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې هم داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی، په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو د تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کاوه. هلته تقریبا داسې و لکه اوس دغه مسافرت چې دی، اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانی سره نه پوهېږو. او هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې و چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضه کوله. او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به زن دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم.
زه فکر کوم د راډیو او ټلویزیون مشتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د راډیو له اورېدلو، لکه تاسو چې وویل، علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډیری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی. او ډیری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي، او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم، تاسو سندرې هم اوري؟ کوم برخې سندرې ډیر خوند درکوي او تر څنګ کوم سبک ډیر خوښوي؟
سندر سره مینه ډیره ده. د سویل جو چار رقم سندر اورم، او کله کله کلیوالی سندری خوان را کهی، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت و دغه نوری سندری. البته دا دی انسان ذهنی هغه پورې فرق دی کنه، لکه د ډوډۍ دپاره چې کله یو شی په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واورې. تاسو کومه سندره خوښوئ چې درته خبرې کړم؟
که د جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی، یو باتور ملت، د باتور ملت سندره خبره کوي.
حتما
خوشحاله باشم.
حتماً پسترگو درناوری دون که ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محبلا زغم پخوخ باندی جاوید امیرخیل پاگک سندره رو تاسو تا دی، او دی ازادی راژیو طول آوری دون که تا دالیوی ورستل سندری برتر اگرزو.
دا زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی، دا زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی، یو باتور ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی، یو باتور ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، وطن. خدایا دا دی څرا وکړل چې یو نر دی را پرنخو، خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پر نو خو، هر کمر تا چې تکیا شولا کا شګارا شړیږي، هر کمر تا چې تکیا شولا کا شګارا شړیږي، یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړیږي، های های وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه، په هر چا چې مونږ تکیه شو په پردیو پلورل کی، دا دې څه بلا اخته کړه زموږ په دې بدمرغو خلکو، نه له تا څخه ډارېږي نه له دوی څخه شرمېږي.
شمل هغل تا شمل وی چی پا نر باندی وی لکا، شمل هغل تا شمل وی چی پا نر باندی وی لکا، شمل هغل تا شمل وی چی پا نر باندی وی لکا، اوس په هر کدو چګيږي، اوس په هر جڑا خوريږي، اوس په هر کدو چګيږي، اوس په هر جڑا خوريږي، یو باتور ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړيږي، هاي هاي وطن، هاي هاي وطن، هاي هاي وطن، هاي هاي وطن.
تال او تال ډیرو خوګوري دونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست او مانا نن خبرونه ته اوله مخسره ګران قدرمن میلما محب الله زغم دی افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب دی کتابونو پاړه یا د لیکوالۍ پاړه پوښتنې ډیرې وکړې بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره ناولونه دي څومره د ماشومانو دپاره دي حساب ایسته در سره دلیک پاړه مې دا ونه وکړه غواړم د دلیک پاړه چې تاسو امریکا ته لیکلای او لیک ډیر معلومات واخلم او زه اوریدونکې پوسو ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی دغه پر از غواړم لیک ډیر معلومات واخلم لیک په څاړه او څنګه مو لیکلای او کوم کلمې مو لیکلای او ایا جواب مو ترلاسه کړ کنه
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سم نه وی تلفظ کړی یو لیک مې مطلب یونلیک یا سفرنامه هغه تاسو په 2012 کال کې د امریکا ایو په هانتون ته وربلل شوی وم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټینګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویل چې دا لیکوال چې دی هر څوک خپل ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو لپاره یو کار وکړي غیر لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي کنه نو دوی د لیکلو لپاره آرام وخت نه لري نو دغه پروګرام په همدې کاس جوړ شوی وو چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره وو بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام وو هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې د په دې کتاب کې راغونډې شوې دي
ډېر ښه زغم صاحب د ماشومان لپاره تاسو کتابونه ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي؟ آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچني توب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت سي؟
دخو دیر اثر لري په مسلمانو باندې. په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی. هغه مسلمانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویلولي، بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي، خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري او که لار ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه د سخ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده او هغه پخپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوې نجونې وې چې یوه اته کلنه وه بله ګمان کوم چې نه کلنه وه او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وقن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره، ماشومان لپاره، لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډیر فوکس وکړئ، ډیره توجه ورته وکړئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته وړاندې کړئ؟
البته په زړه کې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي، هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک ده، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي، پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابري او د په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورسره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولی سئ خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته ووایاستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کې دي او په همدې لار ولاړ سئ؟
نه والا یو زمش ورځوي مې هغه چې کله وړ کایو لا په څلورم پنځم سنف کې وو یو پنځه شپه کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و والا ښې کیسې لیکلې وې خو بیا یې پرېښوې تر نن پورې او نورو هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلاً ادبیاتو سره علاقه ډېره کمه ده د ټولو.
فکر کوئ چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي؟ لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید همدغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی چاباندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کړي. نو ما دوی خپلې خوښې ته پرېښې دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندي لیکوالي ته، شاعري ته، او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي، لکشته او کمو امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي، ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدوي او لاسونه به یې په لیکلو روږدوي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس درکې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل یې رابیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیلي فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډیره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خبرونې کې راسره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خبرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یوه په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه غزانه که دا خبره کوي.
واقعا زړه پورې سندره ده، او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي، او د ماشومان دپاره مو هغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ډیرمننه کوم. هیچاری
خوږه بلال خوگا آزانا دی ملالی یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی یا قربانا شان باد سرگنشی کلے شان باد سرگنشی پخندا بدر تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی دا بلسون دے ترے تمشی لوئی ملت چی لویا بانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال یا قربانا ظالم غرور بماتی او ظالم غرور بماتی قسمت بمون جاتی دعا گانے برا ٹولے گونڈے کے ہر پاچی قافلہ بشید امن گلوں کے روانہ خائستہ افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لبرکتا داس خلشی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا
افغانستان خایسته افغانستان
تاس کولای سی خپل وګیز پیغامونه مو ته په 00 00 22 23 25 01 راولې ګیلونه نه پیغام اورو
هر چاته نور کو لاست نیمه هر چاته نو آیو چمرن در پسې بل السلام علیکم وړاندې خور ته سلام اندا سی ټول ام کاران ته سلام اله د چتا صبرات شیاس لیکن تراغلی مخایا مخابت ده هلمند دلات مرکز لشکرگان تاثر پلین کیم زندر غوارم ده خان کرباگی پر جاغ باندی چوی دارنگ دی ولی زیر دی جانانا ام دا سندر برا تخبرا که جالی دی دی زما ملگری جمگل حمد تا لیلا مخابت تا منی ارمان مخابت تا شکیبا مخابت تا او نارنګ د تال او چال د خبرونه ټول مینواله ته دی دالی په دې هیله وړاندې خو چې زما پیغام بنه شه که ما ډیر زیات پیغامونه پرې شولې دي هغه تاسو نه دی راته خبره کړې نو هیله کوم چې نن دا پیغامونه مې راته خبره کړې نور تاسو ته ښه وخت
هيا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام له پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو
امر سفر ته ته وډالای وی وي د تور سترګونه دي زارشم د تور سترګونه دي زارشم چې راته ګوري زه دې روغ لونې کړم السلام علیکم زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی ام له غزنی نامه ته سندره نشر کې لطیف ننګرهاری وی و استاد سترګو ایتسانیو یو کم دا سندر ومداره تنه شرکازه قبل زنه غړم دا بشمی پوپل زی تا ګلاله ارمانی تا او منی ارمان محبت خورته وډالای وی خدای پامان خخ پرونه
علیکم السلام لیلا ارمانی ل غزنی څخه یو نړی مننه ل خپل پیغام دی ورځ دی خو کی سندره دی او ورو
صاحب صاحب و ما پسان یو یو وای صاحب صاحب و ما پسان یو یو یارستاد تورو سترګو احسان یو یو یارستاد تورو سترګو احسان یو یو
کیگی سر خلل شیطان یو یو پیدا کیگی سر خلل شیطان یو یو یارستا درست گو احسان یو یو یارستا درست گو احسان
ازادي ریډیو د ټال او ټال خبرونه یا سره زستاسو پیغامونه راخلو بلې السلام علیکم سلامونه ده ازادي ریډیو د ټال او ټال خبرونه وړاندې کوم زه جانان جنیم د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ د تاغز د مرغۍ د سیم څخه ازادي ریډیو ټال او ټال خبرونه ته دا پیغام پرېږدم مرسل راځي خور زه یو شعر تر انده زمونږ طرفه تا ته تخنیکی همکار ته وټول او اوریدونکو ته ډالۍ وي وای لکه شګه را شړیږي پښتانه لکه شګه را پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشحال خان د مغول په بازار کې خوشحال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی الهی په خپل مدد سره یو کړی سو بلرو بر وسیږي پښتانه لاټک تر کندهار لوی ټبر دی لاټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیور لین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر اباسینه پښتانه دی د همو تر اباسینه پښتانه دی استرالیا کې هم وسیږي پښتانه وړاندې خور کې سندره براته نشر کې د ماستر علي ادر د زما له طرفه زما ملګرو ته ډالۍ وي لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشي ته یار محمد ارمانی ته په کړم کې روف مصیری ته سلطان خیاط ته همدارنګه په سرې کلا کې عبدالناصر لاله ته څوک چې زما اواز اوري د ازادي ریډیو د ټال او ټال د خبرونې څخه هغوی ټول ته ډالۍ وي د الله په امان د نشرېدو په هیله
جانان جانی سلامونو ته دی علیکم السلام مننه له شیر او پیغام څخه دی د ماستر علي هيده سندره د تاسو ته را لوي خبرونه کې سره ملتیا ولري
شڑے لارے مسافر پیزی رازینا ولی شڑے لارے مسافر پیزی رازینا سندی سرور دے زکم رنگ تور دے
ټول کلی کی شور دے دا میں پتا پور دے نو مستا پنوم راضی نا دا میں پتا پور دے نو مستا پنوم راضی نا
زبچ مل شم نہ سو دا من دومرا لری لری جانا نہ مگر ظالما
زبچ مل شم دے سو دا مر لری لری جانا ہن مگر ظالمانا گمر لری لری جانا ہن مگر ظالمانا
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری